محلی در بیسود و شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک مهمان ما بودند.
افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د مخکښ خزو او نيز خبرونه ته ځانګړې شوې په ژوندۍ بڼه په څو شیبو کې زمو همکار مرالای بشیر وړاندې کوي. خو لومړی زنوري اسنوري ساسو پام راګرځوم د دې سات مهم خبرونه ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي درسي ګاروایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه نوي مدافع وکیلانو د ټیم غړي اعلان کړل چې په سنا جرګه کې له ده د استضا په محاکمه کې دفاع کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او د ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکینیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2019 کال په نسبت زیاتې وې. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسیلو له امله په تلفاتو کې په سلو کې ول زیاتوالی راغلی. سیګار همدا شان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 220,000 او 208,000 ته راکم شوی دی. په لوګر کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي. د خبره په پکتیا کې د 203 تندر خولي اردو ویان ایمل مومن ازادي راډیو ته وکړه او ویل
تیر شپه طالب ترهګرو د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بیدک په سیمه کې د یاد ولایت پر ځینو برخو د برید پلان درلود چې د 203 تندر قلدو د څلورمې لیوا منصوبینو د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د مخنیوي لپاره دوی ته کمین نیولې و چې د دفاعي ځواکونو د کمین په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي او څلور تنه یې مرګونې ټپیان شوي. د دې ترڅنګ یو ډاټسن موټر او یو اندازه وسلې او مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
د مومن په وینا امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې زیان نه دی او رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د 215 اتل قلور دو هم د کندهار په درې ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. دغې قلوردو نن په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوندو سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید په هدف راغونډ شوي وو چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي قواوو په ملاتړ بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي او دغه راز د هغوی یو اندازه وسلې او مهمات هم لاسته راغلي دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روانه مارچ میاشت کې شل اووره او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پر ناوخته ازادي راډیو ته وویل
نړیواله شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې تر سره کیږي. د ویل د چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالی سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان تیر جنوري میاشت کې له آیرلند نه د کرکټ 350 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې وګټلې او نړیوال جام ته د لار موندنې په درجه بندۍ کې ټول ټال 10 نمرې ترلاسه کړې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلي چې د مخکینۍ د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سی نیوز او سی این این ته خبرې کړي ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن چې ویلي دي د دغه وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په شلمه د جنوري د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو پر مهال وینا کې ژمنه وکړه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه نوې مدافع وکیلانو د ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې بل د استیضاح په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوې ټیم کې دوه نوې غړي ډیوډ شوین او چې په ټلویزیونونو کې به تل تبصرې کولی او د پنسلوانیا په خوانی سیمه ییز څارنوال بروس کاستر شامل دی. ټاکل شوی چې په سنا کې د ټرمپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت یې ټرمپ مخکې لدی چې واک پرېږدي او جو بایدن د جنوري په 6 لوړه وکړي. څو ورځې مخته د کانګرس پر ودانۍ د هغه د پلویانو له لورې د یرغل په ګډون پر ځینو مواردو تورن کړی وو او هغه استضاع کړ. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړی او د حکومت مشر آنګ سان سوچي او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولي. د پوځ اړوند میادي تلویزیون اعلان وکړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی تر څو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات عمومي د اعلان له مخې داسې پریکړه چې منت سوی سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال فل رابرټسن د آنګ سان سوچي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
Myanmar's military should immediately and unconditionally release Aung San Suu Kyi, senior government officials and others unlawfully detained.
دغه راز امریکا، استرالیا او د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو هم ویلي چې پر کودتا او د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنې دلی دي. او د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل چې د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د تعلیقي بند سزا د په تنفیزي بدله شي. د روسیې د اپوزیسیون دغه مشر چې تېره اونۍ له جرمني بیرته موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی د لومړنۍ محکمې د پریکړې له مخې به 1.5 ورځې په توقیف کې پاتې کیږي. ناوالني تورن شوی چې د 3.5 کلونو تعلیقي بند سزا له شرایطو سرغړونه کړې ده. د نوموړي د خوشي کېدو لپاره پرون په روسیه پراخ مظاهری وشو چې د راپورونو له مخې له 5000 زیات کسان پکې ونیول شول.
مخکخه خزي
السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست نن دوشنبه د سلواغي 14 نیټه د 2021 کال د جنوري ل د فبروري ل دوهمې نیټه سره برابر ده. د فبروري ل لومړۍ نیټه سره برابر ده. بخښنه دی زملالي بشریم تخنیکی چارې می رحمت ساپای پر مخ وړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې اوس مهال مخکښ شذ 19 خبرونه خبريږي او او د نن ورځ زموږ میلمانی میرمن حسی اندر او همدارز میرمن فاطمه مرچل دی. موږ هڅه کوو چې له دوی سره خپل رابطه جوړ کړو. دوی زموږ سره د ټلیفون لاري وصل سي او له دوی سره خبرې پیل کړو. خو اوریدونکو تاسو کولای سي زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي او خپل سوالونه را سره مطرح کړي. ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون کولای سي د ازادي رادیو د افغان بي سيم د 1903 شميري لاري هم مشتخپل نظرونه را لېجلای سي. زموږ د تلیفون شميري د 0500022515 او 0599203540. تاسو اوس مهال د ازادي رادیو مخکښ شدي پروگرام اوري چې زموږ تر اوسه پورې زموږ میلمنی نه دی وصل سوی د تلیفون لاري. موږ هڅه کوو چې له دوی سره وصل سو. د ازادي رادیو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د شوزو لپاره په پښتو او دری ځانګړي ویب پاڼه پرانستي. د پښتو پاڼه پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼه پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. د دې پاڼې لاله د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د شذینه هنر بلګې هم شریکېږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دغه برېښنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rfirl.org او همدارز ازادي راديو تخپل تليفوني پیغامونه پر دغه شميره سبتوالاي سي 00422221215 سموج له شدينه اوريدونکو مزانګړي هله د چي مشته تليفون وکړي او لمش سره خپل نظرونه شریک کړي. اوس هم ورزم یو اوريدونکو اخلم مهرباني وکي ازادي راديو ده بلې کتاسي د رادیو ژغې یو څک شته کوي او بیا به خبرې پیل کو. اوریدونکو تاسو کولای سئ موږ ته زنګ ووهئ او په دې اړه چې د ازادي رادیو د خپرونو له لارې موږ کوم موضوعات تاسو ته خپرولای سو که خپل نظرونه را سره شریک کړئ. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
خالم بلی ملالی بشیر ما زغوری سلام علیکم.
بلی و علیکم سلام ستاسی جغ مشترازی میربانی وکی که تاسی د شتو لپاره د ځانګړو خپرونو په اړه کوم مشخص نظر لري تاسی کولای سی چې لمر سره او دا وریدونکو سره شریک کی.
بلی خوری که سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو د راډیو ټول کارکونکو او وریدونکو ته او ستاسو دواړو غایبو میلمنو ته چې اوس حاضر شوي نه دي. خبره داسې ده چې ما مخکې ویلي وو چې ښځه د جامعې نیم کشه دی په هره عرصه کې دوی ته باید ځانګړي حقوق ورکول شي. په هره عرصه کې دوی باید خپل د حقه حقوقو ته برخورداره وي لکه د دوی د میراث حقوق د دوی د هیواد حقوق او د هغه حقوق چې دی خپل په کور کې خپل د میړه سره لري او که د مور یا د پلار کره وي باید هلته خپل حقوق دا حاصل کړي. د تعلیم په عرصه کې د ډاکټرۍ په عرصه کې د ماسترۍ په عرصه کې دا د دې حق دی. دا چې موږ خشونت کوو دا زموږ خپل تقصیر دی او زموږ امان پوهاوی دی چې موږ ته دا پوهاوی نه دی راکول شوی. تر یو ځایه خو اګر چې پوهاوی موږ ته راکول شوی دی باوجود د دې چې موږ خشونت کوو او دا خشونت دا پر مجبوریت باندې اړو دا زموږ خپل قصور دی. ستاسو د میلمنې څخه مې د اوسۍ همداسې پوښتنه دا ده تاسو که چیرې افغانستان ته انشاءالله تعالی او امیدواره خو یو که چیرې افغانستان ته صلح راځي یا پرځن دا دواړې متخاصمې ډلې سره کښېني تاسو خپل د حقوقو په عرصه کې څه اندېښنې لرئ او صلح ته څومره امیدواره یاست او ښځه څنګه کولای شي چې د صلح په عرصه کې اهم رول ولوبوي.
ډیر زیاته مننه چې تاسو له موږ سره خپلې پښتنې مطرح کړې. موږ به حتمن د هوسی اندر څخه ستاسو پښتنه کوو خو اوس زموږ د خپرونې لومړۍ میلمنه فاطمه مورچل را سره پر لیکه ده. اغلې مورچل د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مورچل ازادي راډیو ته ښه راغلاست.
مننه تاسو نه ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته.
ډیر مننه ستاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې تاسو د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. دا یو داسې وظیفه ده چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شوزو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځانګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوي یاست؟
بله مننه تاسو پوښتنه. زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر صحیح ده دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ده که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه
مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونی او خځه وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کمپټسلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډیر هدا پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځه تدیره ونده وکړي چې په دولت کې کار وکړي.
مننه فاطمه جان، لکه تاسو ته چې معلومه ده د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام چې اوس روان دی او تاسو لمړی میلمانه یاست، د شوتو د لاستراوړو په اړه باندې ډیر خبرې کوي او پر هغه باندې رڼا اچوي. تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی او که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
بله، زه به تاسو ته اول یو مختصر بک‌گراوند یا تاسو درکم، بیا به دې پوښتنې ته ځواب ورکم که تاسو موافق یې ما سره.
مهرباني وکړئ.
نو ما بله، ما خپل حقوق لسانس زده کړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته تر 2013 کې دغه یو بورسه وه چې د امریکې دولت لخوا د ایران شوې وه. نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړ او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن وو او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وه خپل په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې.
مننه فاطمه جان، تاسو پر نړیواله کچه زده کړې کړې دي او د دغه وظیفې لپاره چې تاسو ورته انتخاب سواست حتما به تر انټرویوګانو تیر سوي یاست، امتحانونه به مور کړي وي. لومړی ځل چې تاسو د ویاندې په توګه د ویاند مرستیالي په توګه انتخاب سواست، خلکو پر ټولنیزو رسنیو یو قسم غبرګون وشود. تاسو د دا ډول غبرګونو لامل څه ګڼئ چې یو ولوست شدې ته هم خلک ولې دا ډول غبرګون شي؟
د دې برخې زه باید ووایم چې دلته خو زموږ ټولنه داسې غبرګونونه اکثر موارد کې دوی غبرګون ښیي، بالخصوص هغه موارد کې چې دوی د یو موضوع په هکله عمومي معلومات لري. مثلا زما په هکله ټول هغه معلومات چې خلکو داسې فکر کاوه چې زه ګویا د امریکې نه مستقیم راغلی او دې پوسټ کې بدون د چونو چاره او دې پوسټ باندې دا پوسټ ماته راکړل شوی کنه، نو خلکو یو داسې ذهنیت درلود او حتی ما کمنټونه ولوستل چې خلکو لیکلي وو چې دا خو امریکایی ده او ما چې دوه پاسپورټه به لري او دا پښتو دریم نه پوهېږي. نو خلکو ذهنیت دغسې و، دا ځکه چې دلته زما د کاری زما د تحصیلی بک‌گراوند باندې معلومات نه درلودل. ما تاسو ته مخکې ویلې چې ما مثلا د کابل پانتونه فارغ شوم، هغې نه وروسته ما ته شپږ اووه کاله کېږي، اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی. دوه کاله فارغ شوم، هغې نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته ورته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلیې کې، وزارت معدن او پټرولیم کې هلته. نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویاند د مرستیالي ویاند په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګونه دی ځکه و چې خلکو زما د بک‌گراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم چې وکړل شوي وو فقط دومره ذکر شوي وو چې د ماستری کې چې ذکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدل او اغل ته لوی سوې ده نو فقط د سر اورل سوې د پوسټ کې مقرره سوې او اصلا دا نه و نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویر ونه لري وتمن زموږ ټول نه دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي نو دا ناقص معلومات او داتې زما په اړه دوی معلومات لرل چې ما دلته افغانستان کې پیدا شوی يم دلته لوی شوی ما اولمنه زده کړې مې لسانس زده کړې دلته کې کار مې کړای تکاله تجربه لرم نو د دوی خبر نه ونو ځکه زه یوازې نه لته دا بولم چې دوی ځکه ډیر ورګون او خوده مننه
فاطمه جان ډیر مننه چې معلومات مو ورکړل زموږ اړیدونکو ته ما چې د ډیرای شوزو سره چې په دولت کې یا همداسي په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي مداسي شکایت کړي دی یا یو د زړه خاله را سره کړي دی چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلی ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د خواڅخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغه د هغوی یعنی دغه د دوی دغه خودی نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکو یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شد خبره ومني خو دوی ته داسې معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغه کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت ورکړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
ما تاسو پوښتنه اول خو باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکل ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي بیا هغه موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي ما دا خوشبختانه اوس وضعیت ډیر ښه شوی ده چې ما تاسو ته مخکې وویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي اوس په افغانستان کې ماشاءالله انجونې او ښځې د خپل حقوقونو دفاع کوي که دوی په ادارې کې کار کوي که دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونه دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډیر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه نګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي دلته اداري اصول شته لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنی غنه په پورته موقف کې نو هغه داسې نه سي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستل یا کار نه سم کول ځکه دلته اداري اصول دي اداري اصول باید مراعات شي نو او هم چنان خځه باید ته مخکله باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا د څنګهون مقابل کې ودی کو د هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو
مننه فاطمه جانی اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم سلام ستاسو ژغ موږ ته راځي مننه چې زنګ مو هلی دی که خپل نوم وایست او پښتنه وکړئ
زما نوم احمد الله دی د کندهار څخه سایت سره په تماسی یم سلامونه در سوایم
وعلیکم سلام احمد الله صاحب زموږ د مخکښ شې پروګرام دی د ازادي رادیو او زموږ ملمنه فاطمه مرچل د کده دوی څخه تاسو کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ
د موټر مې څنګه دا پښتنه دی چې دا آینده نسل چې دی دا مثال خبرې څه سم وروزل شي د دې لپاره یو څه ترتیب مقام برابر کړي او زم پښتنه مې دا غوډه چې مثال د خبرې دا شوه چې چې څه خو نو په اسلام کې هغه خپل حقوق لا ور کړی دي نو د وو حقوق څه به یې استفاده وکړي نو دا پښتنه ده نو وخت نه سم
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخستې اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بلی محترم ملال خوری تاسی تا و محترم استاسی ملمانی تا او دا زادر علی طول و رزین کو تا سلامون و احترامات رو اندی کون
و علیکم سلام استاسی جاغ مشترادزی مربانی وکی که کما پشتن لری
بلی اول قدم که خو جنازی خوری تاسی تا او طول و رزین کو تا احترامانا سلامون تقدیمون او روسه د سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه د الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ را کړی د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوقو ته باید احترام ولري او په ځمن کې زما دغه د مرستیال د ویان څېر نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسې لوړې زدهکړې کړي دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته وروسته چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي که نه اوس عمره تاسې عمره افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو بیا ته خزي چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو جمهور د یو مرستیال وانت څخه په دغه ستونزه تاسو پر رسمه چې د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خدمات سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستې زمانه خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه په خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه یو حقوق ته تحفظ لپاره کوم د عملی اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمانه خزونه دا هله ده چې باید یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار هر څه ذکر د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښته هم باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونتونو نه فارغین لرو چې په هر کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي خپل شخصي کاروبارونه د عزت په چوکاټ کې چې هغه خرو سره خلوت نه وي او که دې زمون خځې په اداراتو کې زور زور ورکیږي هم نو باید موږ خپل هغه حقوق چې دی هغه اسلامي اصول پر وړاندې باید هغه ته متحد اوسو دا زما نظر
دی ډېر زیاته مننه ستاسو پښتنه او نظر مو واخیسته ستاسو نظر چې تاسو وایئ چې په ادارو کې شې زور ورکیږي دا ستاسو خپل نظر دی او د ازادي رادیو دغه نسیتای دی ولې که څه هم موږ بلا بیل راپورونه لرو چې شې لڅ ډول تاو تاریخوالي سره مخ مخ کیږي په کورنۍ د باندې او همدارس په دفترونو او نورو ځایونو کې فاطمه جانې تاسو وز موږ د دوړو اوریدونکو پښتنې واوریدلې محمد الله صاحب د کندهار څخه چې زنګ راوهلې و زه فکر کوم چې د دوی د پښتنې هدف دا و چې تاسو د شوز لپاره کوم کارونه کولای سي په دغه موقف کې چې دا اوس تاسو یاست او د دوهم اوریدونکو پښتنه دا و چې د شوز لپاره تاسو کوم ډول ستونزو ته پام کوئ او راپور ته کوئ زه به دوی ته دغه وایم مخکې د دې چې فاطمه جان تاسو د دې جواب وایست چې هر انسان هغه مهال د نور سره مرسته کولای سي چې لمړی خپل د ځان سره مرسته وکړي نو که څوک خپل ځان ته لار هواره کړي او پرمختګ وکړي بیا هغه مهال د نور سره هم مرسته کولای سي نو فاطمه جانې تاسو د دوی د پښتنې په جواب کې غواړی یو څه وایست مهرباني وکړي
مننه تاسو نه د اغلی محمد الله یو سوال دا متعین ده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډیر ښه روان دی
پرتاله ته 15 کلو مخکې کو وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې ک الکانی نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چاند دوی څو ګورې په اداراتو کې ډېره خوند لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیت او شایسته اوسي نو دوی ته کاري برابره کړي کاری زمینه یو خبر او بل د بل ورور څه ویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایم زه د کوم بورسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا المنای اسوسیشن ورته وایو پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کې موږ د انجمن ایجاد کړی دا ټولنه می ایجاد کړی او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایات ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي مثلا وی هم د کله چې د لسانس د کړې پور تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړ زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیاب شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي نو په دې برخه کې زغپل د ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضی سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضی ولایت سفرونه هم لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو نو دې طریقه غواړم چې زه وکولای شم چې خپل خوین دورونو دواړو ته لکه دوی څو ویل چې مثلا هر کال ډیر فارغین لرو موږ نو که وی وکولای شو سره کوم څه دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعد سي نو دې برخه کې هم مکار کوو
ډیر زیاته مننه فاطمه جان چې تاسو وخت و ایست یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي تر ویلاندی د می ورسته بل خپل دوهمې ملمنی حسی اندر سره یو
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست اوس هم د خپل دوهمې ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست
علیکم السلام مننه کورواګان زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولست او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم خوشاله او سرلوړی اوسئ
ډیر مننه چې تاسو وخت استلې دي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅ وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخه دی
زمونږ د تعلیمي او تربیتی مرکز اساس په دریو برخو کې ده یو خو ورکتین ده چې هغه خپل شاگردان په درې کټګوري کې مونږ لرو ورکتون شیخارګال لومړی سنتر ورکتون دوهم سنتر ورکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاگردان تر وم سنتر اتم سنتر پورې لرو په څنګ کې مونږ یو بخش ده ورسه شاهدای نظامی په نوم یو څنګه هم د مکتب کې لرو چې کله کله هغه شهیدان و ورسه چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا مونږ ته معرفي کېږي چې په بیا قصري او بې له فیس نه مونږ سهمیه ورکړې ده او دوی ته کوښښ لاندې نیسو اصلا زمونږ مرکز د نهاد انتفاعي مرکز ده مونږ په فیس چلیږو خصوصي سکتور کې راجستاري
ډیره مننه اندر سب مخکز موږ یو اوریدونکو ستاسو لپاره پښتنه پرې شو ده. دوی وویل چې افغانستان ته سول راسي، تاسو د خپل حقونو په اړه څومره اندیشنه یا هلی لري د راتلونکو لپاره؟
مونته سول راشي په سول کې د حقونو لپاره ولی باید اندیشنه ولرو، ځکه چې که سوله راشي قانون حاکم کېږي، حاکمیت به قانون راځي، ولس یو سوکاله او ارامه ژوند به ولري. خامخا د ټول افغانستان د خلکو د حقوقو په سن کې زموږ د خویندې او زموږ حقوق هم به پکې خوندي وي د اساسي قانون په بنسټ.
مننه. اوس هم میرمن اندر موږ به ورسو خپل اوریدونکو ته له دوی څخه به ځینې پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام اورئ او زموږ میلمنه هوسۍ اندر ده.
صحیح ده خوري اورو. ملالۍ خوري تا ته هم سلامونه، دا نورو ته خویندو ته هم سلامونه. نو که مهرباني وکړي دا د ولور په باره کې لږ خبرې وکړي. د ولایتو کې زیر ولورونه جګ دي، خصوصا موږ میدان شار لوګر دا نور جرینا په غټو چوکیو باندې قرار لري او لږ مخلوق ته عامه پوهاوی وکړي چې دغه پیسې حرامې دي. تر ولکه اتلکه پورې ولورونه رسېدلي دي، خلک ډېرو سره جګرخونه دي.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه مو واخیسته. میرمن اندر تاسو د دوی پوښتنه واورېدله چې د لوړو ولورونو په اړه یې وکړه، که تاسو دوی ته څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
مننه ورور جان، مخکې له دې نه چې زه لوړو چوکیو ته راشم، هم د همدې لپاره مې ډېرې مبارزې کړې ده او همیشه مې خپل غږ اوچت کړی ده چې ولور له شریعت لحاظ نه هم آرام ده او کله چې دا اخیستل کېږي، یعنی د خلکو سره خلکو په اقتصادي ژوند په سن کې اثار روحي ناراضي او مشکلات ایجادوي، او هغه نجلۍ چې واده کېږي په ولور میره کور ته چې راځي ځینې مشکلات او ستونزې ورته پیدا کېږي، ځکه چې د هغې په وجه خلک د کورنۍ خصوصي قرضدار شوې ده او پوراول شوې ده. د همدې اساس بنسټ موږ ډېرو کلونو نه مبارزه وکړه او په قوانینو کې کوشش مو وکړه چې تعدیلونه راشي. هغه وخت چې البته ما په مدني ټولنو کې کار کول، خپل غږ مې اوچت کړی و، آواز مې ورکړی و، او دا موږ همدومره په دې وتوانېدو چې دا په قوانینو کې ور ځای په ځای کړو چې څوک دا د ولور اخیستلو حق نه لري. متاسفانه دا ولور اخیستل یو ناپسندیده فرهنګ ده چې اوس د ولسونو په منځ کې مخصوصا په پښتون مېشتو سیمو کې او مخصوصا سمت شمال کې ډېر رایج ده. نورو ولایتو کې خودونه وي یا نه وي یا مقدار یې کم ده، مګر د پښتون مېشتو په سیمو کې او په سمت شمال کې دا ولور ډېر لوړ ده او موږ پوهېږو چې دا خلکو ته ستونزې او مشکلات ایجادوي. مګر فل حال شرایط همداسې راغلی ده چې دا په تفاهم کې دي، کورنۍ په خپل منځ کې هماهنګي کوي، په نتیجه رسېږي ولور ورته اوسېږي، ولور اخیستل کېږي. نو کله چې دوه نفر په خپل منځ کې جوړېږي، درېیم نفر هلته کومک او همکاري کولی شي په مستقیمه توګه. نو کومک او همکاري هغه وخت کېدای شي چې خلک د قانون په چوکاټ کې کار وکړي او د قوانینو نه استفاده وکړي او قانوني مراجعو ته مراجعه وکړي. نو کله چې په خپله خلک همکاري ونکړي او ولور ورکړي او کوشش په دې ونکړي چې یو بل نجلۍ چې د خیته د بل کلي وو یا د بل کلي وو یا د بل ساحه وو د هغې سره واده وکړي، خامخا بیا د کلي خلک پوهېږي چې دا لوګانې همداسې پاتې کېږي، نو راځه چې ولور کم کړو. د کلیوالي لاره خو یې همدا ده چې د بایکاټ ورسره وکړو، چې دا اقدام ونکړو، دونه ولور سره به هلکان راضي نیسي. نو کله او د دغو سیمو نه یا د دغو خلکو او کورنیو سره دوستي وکړي چې هغوی په شرعي لحاظ هم ولور آرام ګڼي او په حقوقي لحاظ هم د قانون حاکمیت مني او نه غواړي چې خپل لوڼې خرڅ کړي او د خپل لوڼو آیندې ته ګوري. نو هیله لرو چې سوله راشي، حاکمیت د قانون راشي، چې هغه خلک که په زور دا کارونه کوي یا فشار راوړي یا جنجال جوړوي، د قانون له لارې موږ وکړای شو چې په کلیو بندو کې دا مشکلات حل کړو. معمولا د ښارونو د ښارونو په منځ کې دا مشکل تر یو حده ښه چې تر ډېره حده پورې حل ده، ځکه چې په مرکزونو کې د ولایاتو په مرکزونو کې قانون حاکم ده او که څوک مراجعه کوي عدلی قضایي ارګانونه په دې برخه کې اقدامات کوي او مزنه همکاري ورسره پوره کېږي په قانون په چوکاټ کې.
مننه اغلی اندر ک دا فکر وکړ چې خلک په دې باندې پوه دي، یعنی دوی دغه یو ستونزه غني او دلته مشت زنګونه هم هتاوي او موږ ورته پر همدې موضوعات باندې راپورونه هم جوړ کړی دي چې د یو انسان پیر او پلور یعنی خرڅول چې هغه د ولور په توګه دي چې ناری نخ پلوان خپل شدي نخ پلواني خرڅوي په پیسو باندې او بیا دا غنم یعنی ولور دي. خو په معین حال کې خلک دغه کار ته دوام ورکوي ځکه چې شایي زوف د قانون د عملی کېدو په برخه کې وي. په ورته وخت کې که د ولور مشکل یا ستونزه حل سي خلک هیڅ ولور و نه خلی، آیا دا ستونزه بیا راپورته کېدلای سي چې نارینه به د اقتصادي لحاظ دومره تر فشار نه لاندې کېږي او بیا به دوی وکړای سي چې تر یو زیات ودونه وکړي او بیا هم د یوازي او یوازي د دې ستونزې د حل زیان هم وشو ته ورسیږي چې هغه هم بیا بیرته شدي د کورنۍ کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. نو آیا د دې په دې برخه کې چې باید توازن رامنځته سي او ټول انسانان و دې ته متوجه سي چې په دواړو مواردو کې شدي د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، موږ څه کولای سو؟ یعنی د عامه پوهاوي په برخه کې د غزنی ولایت ته ټولنیزو او اقتصادي چارو د مرستيالي په توګه تاسو څه وړاندیز لري؟
مننه کوم. مخبره خو دلته ده چې په حاصل کې ولور د شریعت له لحاظ نه آرام ده او کوم د قانون په لحاظ هم جرم ده، یعنی هم قانونی وجه معلوم ده او هم شرعی وجه معلوم ده. هیڅوک حق نه لري چې فرا قانون یا فرا شریعت کار وکړي او جا عمل وکړي. متاسفانه زموږ په جامعه کې شرایط همداسې راغلی ده چې خلک د عدم آگاهی نه کله کله دا کارونه کوي، کله کله نه، چې اکثریت دا کارونه کوي. انجلۍ وادوي په پیسو ولور وادوي او هلک خپلوان هم مور و پلار هم ولور ورکوي. اصلي ستونزه دلته ده چې دا باید دوی پخپله اون نکری، یعنی دا باید هم د اجتماع دقی او فرهنگ او سبیل سویده و تو د خلقو پا فرهنگ که او سوز لاسه ها نکری یا سلوشل دلائل در توالی وایی مثلا تفیه و با انجلی توایی یا انجلی پلان توایی که او رو دا ولور آرام ده، شرعی نده، قانون پلاس جرم ده، ولور ما اخلال لور دمده که برکه آغا وای وای چې ما زور و ادسی د فسر په کور کې ورته وایي چې هیڅ څه زبابا ته مفترازلې د فسر په کور کې عزت کمی دي. زمون خو مشکل د یوازې د دې نه ده چې دا په اندونې کورنۍ دا ولور اخلي، مشکل د دې ده چې کوم وخت یې بار کې بیا د طرف مقابل هم داسې برخورد سره نه کوي چې دا انجلۍ مفترازلې ده او احسان اومني او سره ښه ګزاره وکړي او قدرې وکړي چې د پلار کور د آباد څخه یې مفت راته راکړی وي. برعکس هغوی په دې انجلۍ باندې فشار راوړي چې زه په کور کې درسه څه عزت وي خو هغه د مفترازلې وي تنه یوه بله ده. دا ستونزه او مشکلات شته، ما په هر حال دا زه فکر کوم چې دا اج اوقاف د وزارت لخوا د مساجدو او د منبرونو له آدرس نه دا پیغامونه ولس ته ورسېږي ډېر مثبت اغېزې به ولري، تر دې نه چې موږ آگاهي عامه برنامه د ښځو د مدني فعالانو او یا د وزارت زنان له آدرس نه یا بل د هغو نهادونو نه چې د حکومت په چوکاټ کې کار کوي دا تبلیغ وکړو، ځکه چې که هر تبلیغ د ښځو په وړاندې د وزارت زنان لخوا یا د جامعه مدني لخوا غږ پورته کېږي چون ذهنن روحن ولسونه به کلی باندو که دیتا آماده نیدی که دا خبری بومنی بیا دوی دیتا هم للاسا وایی دا دموکراسی را غلی دا زمون گندون و صلاحیتون زمون للاسا باسی دا بر غربی برنامه دا دا خارجی پروژه دا پکستون زیادی دیدی. مگر که دا خبر او دا آگاهی آمد یا منظم برنامه که چوکاست که دوزارت از اوقاف لخواه ورکل سی او په مساجد کې په منبر کې د جمعې په وخت کې د نور د سهار په لمانځه کې د ماخوستان په جامه کې کده تبلیغ سی او د دې هغه اضرار او ضررونه چې خلکو ته او کورنیو ته مخکې کېږي ورکړل سي. انشاءالله نتیجه به یې مثبت وي او تاثیر یې مثبت ده. خلک ډېر زر اوري او ډېر زر باندې عمل هم کوي، ځکه چې الحمدلله موږ اسلامي جامعه یو، دونه چې زموږ د روحانیونو د علماو د ملا امامانو خبرې اورېدل کېږي او تاثیر یې مثبت ده. د نورو نهادونو تاثیرات به دونه ډېر نه دي. مننه.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته محترم او میلمنو ته سلامونه ونی دي. هیلې اغانیر د جلال آباد د سودو ولسوالۍ د جنګانه تاسو سره تماس کیمه. او هیله کومه چې زما تلیفون قطع نه کوي. کله ناکله تاسو تلیفون قطع کوئ دا وایي چې د ورور تلیفون قطع شو. هغه دغه بعض ورونه خزان تلیفون قطع کوي او بخښي. زما یو پوښتنه ده د مورچل صاحب نه، د اسلام مقدس دین هیڅ یوې ښځې ته اجازه نه ورکوي چې
بلې تاسو د ځان خبرې کوي بخښنه دیوي
چې موږ یو ملک تعلق امریکا چې هر څه د اسلام
تاسو خبرې موږ نه سو تاییدولای. او همدارز دا چې د دغه رادیو د لارې تاسو خپل نظر شریکولای سي، اما دغه چې اذهان مخشوشول او د اسلام د مقدس دین په اړه باندې ناسم معلومات خپرول د دې رادیو په پالیسی کې نه دي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
ملالی جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندار.
محمد جی صاحب مننه چې آزادی رادیو ته مو زنګ وهلی دی. از موږ میلمنه میرمن اندړ حسی اندړ ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لری مهرباني وکړئ.
وا بل میلمنه ولاله کوم ده جره دغه څه پښتنه درلو.
بلی اوس فاطمه مرچل صاحب زموږ سره نسته، یوازې حسی اندر صاحب را سره ده. که تاسو له اندر صاحب څخه کومه پوښتنه لری مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیرې زده کړې کړي چې دغسې وخت کې داسې دغه راکړې چې د دې په افغانستان کې کړي که په خارج کې کړي؟
مننه محمدي صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته. فکر کوم چې نور اوریدونکي زموږ سره پر لیکه نسته، خو څنګه چې موږ ته تلیفونونه راځي موږ به اخلو. زموږ د تلیفون شمیره ده 00008225 او 09920350. مهرباني وکړئ اوس په ورسم یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم. مظلوم یار د شمال ولایت څخه تاسو ته تلیفون پر لیکه.
مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. که تاسو خپل نوم وایست او که پښتنه لری. بله که پښتنه لری مهرباني وکړئ.
دلته خو په علمه کې ښځې د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ صحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې ښځې په اطرافي سیمو کې درلودله هغه هیلو امیدونه زموږ ته د خلکو سره خابرې شول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته په تلاش ونه کړي، غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوی پلان ولري غوی اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکله نه کړي. خو د دې هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده، خو دا کولی شي چې مانا ده د ښځو مشکلات فرحال کړي.
ډیره مننه مظلوم یار صاحب، ستاسې تبصره مو واخیسته. اوس هم ورځمه یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام دی. بلی
بلی سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستاسې ژغ موږ ته راځي. خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لری مهرباني وکړئ.
څنګه می دا دا اول سلامونه وایم بابا.
په ډیره بخښنه سره چې زموږ تماس له دوی سره یو ځل بیا قطع شوی دی. ورځم یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. بلې فکر کوم چې په لاین کې کومه ستونزه ده. اوس په بیرته ورسمه خپل میلمانی حسین اندر سپته. اندر سپ تاسو زموږ د اوریدونکو خبره واوریدله. مظلوم یار سپ ویل چې هغه شذ چې موقف ته ورسیږي بیا کولای چې د نورو شذ سره هم مرسته وکړي. او یو بل اوریدونکو ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په کوم ځای کې زده کړې کړې دي؟
مننه کوم له دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده او مستدایا مکتب مې په محبت ثانی مستدایا مکتب کې وروسته لیسې دوره مې پر عبدالفی په لیسا کې او فاکولتا مې د ساینس په پوهنځي د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوی یم. کابل پوهنتون ماسټري مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړی ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره چې شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شوې، یو دوه کاله مونږ مهاجر شو، نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه شو. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې دلته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همېشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همېشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بندو کې ژوند کوي. په کلیو بندو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی د ژوند په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نعم دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا، زمونږ هیله د زمونږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی لپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د حداقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خویندو ده په کلیو بندو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لري لري سیمو کې، حتی په مراکزو کې زمونږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه
که افغانانم شکر دی، الحمدلله مسلمانانم دی، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زمونږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یوه عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي، چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وای جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي استراحت ورته ورکه یو دم اسکرین تابلیټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي، چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بډونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق یې ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې د اقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هرڅو ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلمبو، که دوه ښځې درلوده، که په کور کې یو سل دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بندو کې اصلاح کړي چې دغه ښځو حقوق لاس ته یې راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، یو نه په قصه کې نه دي، مګر د شرعي حقوق خو باید ورته رسېدلي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نه ده، د علمای دین نه ده، د سپین ږیرو نه ده، چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي، تاسو ته دا ظلمونه په خزو باندې ونیسئ.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښه شې پروگرام په دې برخه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د میرمن حسی اندر خبري واوریدلې. میرمن اندر د ساينس په هنزي څخه لیسانس کړي او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتی مرکز هم لري. دې د شوز د حقونو په اړه او د خپل فعالیتونو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل. ازادي رادیو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د شوز لپاره په پښتو او دری ځنګړي وی پانی پرانیستي. د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women. دا ازادي رادیو په دې ځنګړې په دوغ ځنګړو پانو کې د شوز اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوز نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. دوغ پانو تورسي او لمر سره خپل نظرونه هم همته شریک کړي. د مخکښ شدي پروګرام هم په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.